د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ خپل نوموړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره د اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځمبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کیږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نږدې یو نیم مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبه د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځشنبه د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوي دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو غوښتي دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی می اومنی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره رسولی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لستویم. هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوستو خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. درنو زده کوونکو د طلبه تل په دې هله چی د تیر لوستو کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی بو مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی. نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم لواز دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولري نوټ واخلي تر څو کولای شئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نورزو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځ ته راغله، څه وخت بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر لاک او تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نه و. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمنی و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع. هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه مهال حاکمیت درلودي. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. د امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدیز څخه د مخه په 1540 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي، هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل ډېر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل سوی و تر 324 کال پورې دوام درلود. همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کېږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنچیانو امپراتوري د منځه وړي، نو د بیل زنده د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته د خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه د خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته نه کله چې د شمالي سیمې ته لاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه تر واک لاندې راولي. د هغه څخه وروسته د نورستان او کونر د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي چې د سکندر لشکریان یې هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله مکمل 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقتونې پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي. چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي نو په 323 کال کې چې دی وژل کیږي دی مړ کیږي د سکندر څخه وروسته بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د ده په ګټه تمامیږي. نو همدارد چې موریان واک ته رسېږي او واک دوی اخلي دا هغوی واکمنی هم د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي هخامنشیان یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مو لوستلې دغه امپراتوریانی چې دا امپراتوریانی هغه مهال رامنځته سوي چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش پوسته دی وینې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کوم امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن شو هغه هم دغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې یعنی ډیر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې پوا کې راولي چې بیا د سخه ورسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا وخت رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځ برخه ته پام لرنه ډیره د هڅه کوي چې د پارس د لویدیځ پولې د تر خپل واک لاندې راولي. د بیا د مصری فرعون سره جنگیږي هغه ته ماته ورکوي کوم سیمې چې د مصری فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي چې بیا د چکل پارس د ستنیږي برته پارس ته ځي د پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسېږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یې ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی داریوش خشیرشاه دویم داریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 321 کال کې د مینځ وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار کابل هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي په هغه ځای کې د خانم د شربن سټی دی او همدا چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمه چې کله دی ونی ولې د شمالي سیمو څخه ورسته بیا د ختیځ خواته ځي هلته د نورستان کونه د لارې چترال ترسیږي. بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنگیږي د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله برته یونان ته ستنیږي د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقتونیت په لور باندې چې کله دی وخوځي دی پر هغه لارې باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا وشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم دره خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي حتما په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولاړیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل د دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، دی د نورو پردیو په شان د لرغوني افغانستان هغه ډېره هغه یوه برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال رامنځته کیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یوه برخه ونیوله د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنی تر هماغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس موږ د هخامنشانو یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لسته راوړل. هر امپراتوري جلا جلا وویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره یې موږ وایو. دا ترتیب مهم ویل چې کله هخامنشیانو کورنۍ له منځه ځي یا دغه امپراتوري د منځه ځي، بیا د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیانو د امپراتوري د له منځه تلو سره سم بیا موریانو امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردیو سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسې د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول واک ترلاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو وه، چې د هند موریانو په هکله تاسې څه پوهیږي؟ په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سرو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسې هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه ډول رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استادې د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسې هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وه چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وه؟ د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل، د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو، لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کی تر څو په لوست باندې وو پوهیږي. دا هم دغه درو سره پوښتنه ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وو پوهیږي، ځکه دغه درې سره پوښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډ ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په شش شکل سره اجرا کړئ، شی زده کی. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په شش شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږي، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې درس مهم دومره وو، د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تراتلونکي درس پوری په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مهم دومره وو، نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل او سی او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو، د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله خبر تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوشیدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشید او د سولې لپاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په خړو کې تصمیمونه نیول، پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې، د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لاري چلن کوي په سیاسي چارو کې، سره لدی چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه ډډه کول او وینو تویول نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق لامر دی چې د شاو ډیر او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمل د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي.
رزو د افغانستان یو بل وکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او ناراضه کسانو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زمانو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د زمونو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخور او بانفوذ خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذ خلک په دې مهال کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنې شروع سوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې پوښدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر سرنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. رځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دې ته راګرځي، دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي، همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نو موري بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمې څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګ د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومنی درنو زده کوونکو، هله دا چې ټول روغ او جوړ اوسی او د ژوند چاري به مو شپر مخسي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاس تویم. په دې هله چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست را خلنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو 13 ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاس ته راوړل، د هر هوا تمدن مو پیژندې، د چا هغه تمدن څه ډول چیري او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل هیئت څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ یې د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځې لومړنی موضوع مو د هند تمدن په حق لده، راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یو سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کال مخکې تر زیږدیز وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د د اقوام یی چې د پرمختللې تمدن درلودونکو هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسیدل او په هند کې دوی خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایانو دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایانو هند ته بیا د راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې ډیر مست کړی و، د څلور طبقې درلودي چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورم یې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او ترڅنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دې چې آریایانو په هند کې دغه طبقه رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند را ورسېدل، دوی په هند کې یو داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی وو او په هغه کې میشتول چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کوي، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاتون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځ وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ لاندې دیوه، دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي. چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نوم یې هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لاندې وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودې هغه سره یو موټی کېږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمني رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادېږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډېر شهرت درلودې. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا همهغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوه چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریان په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایقو او د سیمې دینی عقایدو په نظر کې نیولو سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شیانو عبادت کول او د سیمې لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بیلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د آریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای وو او اندیرای هم د باران خدای وو. په لرغوني هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته شوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن وو. برهمن دین دولت د خدایي مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی وو یا ډیر ځواکمن وو هغه به دوی د خدایي مقام هغه ته ورکوه او پاچاهي هم سپېڅلی بلی. په شپږمه مخزېږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې اعداد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته شوي دي. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړی او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټې ماڼۍ هم جوړې شوې وې چې د هغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړولې چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حق له د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه مو معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته شوی دی چې هغه ډیرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنۍ واکمنۍ په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنۍ واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزېږدیز کال کې رامنځته شوې وه. او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنی دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چین لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډیر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند شیګنی او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید یو بل سره اړیکه ولري او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخوانی دودونو مشرانو پلرونو نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و. بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیکدود چې و هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیکدود دی چې دغه لیکدود د چینایین د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړي. تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیکدود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو کوریایانو ویتنامیانو د لیکدود بنسټ یې هم کېښود. یعنی د جاپانیانو د کوریایانو او ویتنامیانو لیکدود چې دی هغه هم د همدغه لیکدود څخه اخیستل سوی دی. لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کشل کېده ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کشل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته پوهه هم ډېره ورسول. د دې ترڅنګ زیاتره نثرونه د قصیدو کتابونه تاریخي آثار هم ولیکل سول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې ترڅنګ چینایانو د نجوم ریاضیاتو جغرافیه په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې. د هیواد د جغرافیه په حق له هم ډیر معلومات ترلاسه سول او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اله رامنځته کړې وه چې د دې ترڅنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی وو. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایی درلوده. د ډیر مهم سیزونه رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې ترڅنګ قطب نما د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې ترڅنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډیره پوهه درلوده. د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و. د هغو په درملنه باندې پوهېدل او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ سوي وو. د چین ستر دیوال چې دی د هغه د پخواني وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګند او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مورګو څخه شروع کیږي د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې وو د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو او دغه دیوال لوړوالی چې وو هغه 1.5 متر دی. پراخوالی هم په همدغه اندازه دی او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي. چې دغه دیوال د پاس په هر سل متر کې بیا یو امنیتي پوسټه هم جوړه شوې ده چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیواد ته دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دی. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه لب رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 اویا 300 یو اتیا یوولس.
جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وے چ جنان ما یاد وا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یاد وا.